السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم پایل به په خبرونو باندې وکړو د طالبانو مخالف ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ومنله چې یو مهم قمندان یې اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی دی. د جبهې دا خبره تېره شپه په خپله درېیمه تعقیبي اعلامیه کې لیکلې. د جبهې په اعلامیه کې راغلي چې د دوی وژل شوو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. شاوخوا یوه اونۍ مخکې په جنوبي سالنګ کې د طالبانو او د افغانستان د ازادۍ جبهې ترمنځ نښته شوې وه چې پکې دواړو خواوو یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا وکړه. که څه هم دا وخت مرګ ژوبلې تایید خپلواکو سرچینو ونه کړ خو د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې د طالبانو څلوېښت جنګیالي وژلي. دې جبهې بیا د اکمل امیر په شمول د خپلو وو جنګیالیو وژنه تایید کړې. ازادي جبهه د طالبانو د حکومت یو له مخالفو وسلوالو ډله ده چې بنسټ یې د پخواني دفاع وزیر جنرال یاسین ضیا ایښی او جنګیالي د پخواني اردو لوړپوړي پوځیان او عسکر دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویا کمیشنري UNHCR وایي له افغانانو سره به د دوی بشري مرستې دوام وکړي. د UNHCR د اروپایي ټولنې د چارو استازولۍ پرون په یو ټویټ کې ویلي افغان وګړي به له یادونه ایستل شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې روان 2023 کال د ریکارډ تر کچه 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو او د خوندیتوب لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا له چلنجونو سره سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري UNHCR په دغه هیواد کې پاتې کېدو او میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو رسولو ته ژمنه ده. وروسته له هغې چې په غیر دولتي موسسو د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو کار منه شو، د ملګرو ملتونو سازمان ویلي دې کار اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې اغېزمنې کړې. د بې پولي ډاکترانو ټولنه MSF وایي تیر میلادي کال د خوست په نسایي ولادي روغتون کې د دوی ټیمونو له څه باندې 19,200 زیږونونو سره مرسته کړې. د دې ټولنې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړې چې په لرو پرتو ولسوالیو کې دوی د اتو ولسي روغتیایي مرکزونو ملاتړ کړی چې ډاډمن شي د ښځو لپاره په لرې پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال د واړه روغتیایي څارنې بهتره زمینه برابره شي. د روغتیا نړیوال سازمان تېره میاشت په یو راپور کې ویلي وو په افغانستان کې په 2006 میلادي کال کې 8,200 ښځې د زیږون پر مهال مړې شوې دي. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې نن سهار یوې څا ته د لویدو له کبله د یو ماشوم د مړینې خبر ورکړل شوی دی. د اروزګان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس قاري اغا ولي قریشي نن ازادي راډیو ته وویل دغه ماشوم تر دوه ساعته هڅو وروسته وژغورل شو خو روغتون ته پر لارې سا ورکړه. دغه پیښه د ترینکوټ په چرمګر دښته کې شوې ده. د سودان پلازمینه کې نن سهار هم جګړه روانه وه. پرون د ملیشه ځواکونو او عادي پوځ ترمنځ په وژونکو شخړو کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي او نږدې 600 نور ټپیان دي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې عیني شاهدانو ویلي وروسته له هغه چې ملیشه ځواکونو ویل دوی د ولسمشرۍ ماڼۍ، د خرطوم هوایي ډګر او نور مهم بنسټونه ونیول. د خرطوم پر لارو سړکونو د چاودنو او ډزو غږونه اورېدل کېدل. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې نن د کولکاتا نایت رایډرز او د ممبئی انډینز ټیمونه لوبه لري. کولکاتا اوس بیټنګ کوي. تر دې دمه یې په 14.5 اوور کې 150 منډې کړي دي. تر اوسه پورې وانکیتیش آیر سل نمرې جوړې کړې دي. د افغانستان لوبغاړی رحمان الله ګربز هم په کولکاتا کې دی خو هغه په 8 منډو آوټ شو. خبرونه مو واوریدل. د ازادي راډیو ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې ته ورشئ، هلته دا خبرونه بیا هم لوستلی شئ. د سر راپور مدا دی چې د افغانستان د ازادۍ خپلواکۍ جبهې د خپل یو مهم قمندان اکمل امیر وژنه هم تایید کړې. خدای ویلي چې په سالنګ کې د دوی او طالبانو ترمنځ د شوې جګړې په پایله کې د دوی د وژل شوو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. جنګ یوه اونۍ مخکې وشو او ازادۍ جبهې هم ادعا کړې چې 40 طالب جنګیالي وژلي دي. په دې اړه به تاسو ته راپور او مرکه ولرو. او دا چې د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست په زابل کې په زیات شمېر وسلې او مهمات نیولي چې پاکستان ته د قاچاق هڅه کېدله. د سودان له جګړو هم درته راپور لرو چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. د د اختر درال سیدو په درشل کې بي وزلي کورنۍ څوي
د جمهوریت په وخت کې یعنی کوه گزاره هم کېدله موږ په اختر کې به د خپل کالیو بندوبست د فرشونو توشکو په خو بندوبست کو خو اوس اته د یو جوړه کالی د جوړولو لپاره پیسې پیدا کول ډیر سخت دي
په وختو د تاسو غوونه به هم درته خبرو کو
تاسو د خود مکتوبونه بند کړی د بشیر حجاب کې او دې تم تر امر سانی پورې وخی خیده د امر سانی خو معلوم نه ده چې دا تر اخرت ده څه وخت ده
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو اول راپور ته د افغانستان د ازادۍ جبهه د خپل مهم قومندان اکمل امیر وژنه تایید کړه خو دا یې هم ویلي چې په سالنګ کې د دوی او طالبانو ترمنځ د شوې جګړې په پایله کې د دوی د وژل شوو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. د ازادۍ جبهې تېره شپه په یوه اعلامیه کې لیکلي وو چې د دوی له ځواکونو یوازې د فهیم سالنګي جسد د هغه کورنۍ ته سپارل شوی خو د دیني احکامو په څیر یې د جنازې د لمانځه مخه نیول شوې. اخوا په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هېواده بهر فعالیت کوي ویلي ورځ تر بلې د طالبانو لخوا له بشري حقونو د دوی په خبره وحشتناکه سرغړونې ډېرېږي. جزئیات له امید ظهیر ملا ورو
د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ومنله چې یو مهم قومندان یې اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت پنځه ورځې وړاندې یو اعلامیه کې خبر ورکړی و چې اکمل امیر یې له شپږو تنو نورو سره په یو لړ عملیاتو کې وژلی دی. خو د افغانستان د ازادۍ جبهې وړاندې ویلي و چې د اکمل امیر د برخلیک په اړه معلومات نه لري. تر څنګ داسې مهال چې په جنوبي سالنګ کې د طالبانو او د افغانستان د ازادۍ جبهې ترمنځ له شوې جګړې شپږ ورځې تېرو شوي خو دا جبهه وایي په دې جګړه کې د دوی د وژل شویو ځواکونو جسدونه یې لا هم کورنیو ته نه دي سپارل شوي. د افغانستان د ازادۍ جبهې تېره شپه ناوخته د دې جګړې په اړه په خپل پرله پسې درېیمه اعلامیه کې ولیکل د دوی له ځواکونو یوازې د فهیم سالنګي جسد د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی خو د دیني احکامو په څیر یې د جنازې د لمونځ مخه نیول شوی. د جبهې دا هم ویلي چې خپلو کورنیو ته د دوی د ځواکونو د جسدونو د انتقال په برخه کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هڅو هم پایله نه ده ورکړي. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په نښته کې له ځواکونو اکمل امیر، بصیر اندرابي، فهیم سالنګي، برهان اندرابي، قربان علي بامیاني، صبور فاریابي او حسین سمنګاني وژل شوي. د جبهې دا ادعا هم کړې چې په دې درې ورځنۍ نښته کې له دیرشو زیات طالبان هم وژلي خو طالبانو یې دا ادعا نه ده منلې. موږ هڅه وکړه چې د وژل شویو کسانو له کورنیو سره اړیکه ونیسو خو بریالي نه شو. د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد مو هم د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. هغه که څه هم ژمنه وکړه چې معلومات به شریک کړي خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. د افغانستان د ازادۍ جبهې په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د دوی د وژل شویو ځواکونو د کورنۍ د غړیو ځورول لا هم روان دي. د جبهې له ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتي چې دې موضوع ته جدي پام وکړي. په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هېواده بهر فعالیت کوي ویلي ورځ تر بلې د طالبانو لخوا له بشري حقونو د دوی په ټکو وحشتناکه سرغړونې ډېرېږي. د کمیسیون پرون یوه خبر پاڼه کې لیکلي طالبانو په جنوبي سالنګ کې د وژل شویو کسانو له جسدونو سره غیر انساني چلند کړی او تر خواهی د دوی کورنیو ته د غمرازۍ اجازه نه ده ورکړې. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دا خبره هم لیکلې چې د طالبانو عسکرو د وژل شویو کسانو د خپلوانو په کورنیو حملې کړي، له هغوی یو شمیر ځورولي او نیولي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه هم د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ونه وایه. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د بشري حقونو د څار ادارې، د بخښنې نړیوال سازمان او ډېرو نورو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او طالبان یې د بشري حقونو په پراخه نقص تورن کړي دي.
راپور کې مو اوریدل چې د ازادي جبهې تایید کړي چې د دوی یو مهم قومندان اکمل امیر هم له طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی. دې جبهې مخکې د شپږو کسانو وژنه تایید کړې وه. اکمل امیر د برخلیک په اړه بې خبري ښودله. له جنګي اسیرانو سره د طالبانو د چلند او له دوی سره په جګړه کې د مقابل لوري د وژل شو وسلوالو د مړو نه سپارلو په اړه په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم اعلامیه خپره کړې. یاد کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له دغه هېواد بهر فعالیت کوي د بشري حقونو د دفاع له نړیوالو ادارو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض اوسنۍ قضیې وڅېړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دغه کمیسیون د غوښتنو په اړه د دغه کمیسیون له ویاند شکر الله مشکور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د بشري حقونو نړیوال قوانین او اصول د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه څه حکم کوي.
په اصل کې د نړیوال بشر دوستانه قانون هدف د انساني کرامت ساتنه او د جنگړې د تلفاتو د زیانونو کمول دي، او دا قوانین باید د جګړې په ډګر کې پلي او رعایت شي. دا قوانین د جګړې د وسایلو او د طریقو انتخاب کې د ښکېلو غاړو حق محدودوي، د هغو افرادو او هغو شیانو ملاتړ کوي چې د جګړې له امله اغیزمن شوي او یا کېدای شي اغیزمن شي. د نړیوال بشر دوستانه قوانین او اصول هڅه کوي چې د مقرراتو په جوړولو سره په جګړو کې د زیات تاوتریخوالي مخه ونیسي. دغه موخه ته د رسیدو لپاره بشر دوستانه قوانین د جګړې د ښکېلو غاړو حق محدودوي، د وسلوالو شخړو د قربانیانو ملاتړ کوي، او لدی اصول او قواعد څخه سرغړونه د په هر ځای او هر وخت کې عدلي تعقیب لزان سره لري.
مشکور صاحب، وضعیت په کتو اوس د بشري حقوقو د دفاع بنسټونه څونه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص مواردو د څېړلو لپاره خلاص لاس لري، او د طالبانو حکومت لدی ادارو سره څونه همکار دی؟
لبد مرغه په افغانستان کې لڅو کلونو راهیسې د جګړې د خکیر خواو لخوا دغه اصول په یو ډول نه یو ډول تر پښو لاندې شو. په افغانستان کې د بشر دوستانه حقوقو څخه د سرغړونې ټولې قضیې یا د جنگی جرمونو قضیه باید د یو ځانګړي غیر سیاسي او یو مسلکی میکانیزم په اساس وڅېړل شي، تر څو د قربانیانو حقونو ته ډیره پاملرنه پکې شوی وسی. لبد مرغه د افغانستان د بشري حقونو په تړاو د تیرو واکمنانو برخورد او د طالبانو اوسنی تعامل دا ثابتوي چې ډیر کم داسې بنسټونه شته چې دغه مسله تر رسیدګي کولی شي. د بشری حقوقو په تړاو د واکمنې ډلې غیر منطقي چلند د دې خبرې ښکارا ثبوت دی. تاسو خبر یاست چې د افغانستان خلک په تیر کې د ملي پخلاینې په نوم د قوانینو د تصویب شاهدان ول، چې په هغه کې حاکمانو او هغه چا چې جنگي جنایات ترسره کړي ول ځانونه تعافه کړي. د اوسنۍ حاکمې ډلې لومړنی برخورد هم د بشری حقوقو خپلواک کمیسون منحل کول و، چې بل اخره دغه کمیسون له افغانستانه بهر خپل فعالیت پیل کړ، او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو خزنه کارکونکو څخه هم د کار اجازه واخیستل شو، چې دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې د بشري حقونو بنسټونه نشي کولای په دې تړاو اړین او اغیزمن کارونه ترسره کړي.
د ټولو مواردو ته چې تاسو یاد کړه، که د طالبانو حکومت د بشري حقونو د دفاع بنسټونو د فعالیت محدوده نوره هم راتنګ کړي او پر دوی محدودیتونه ډیر کړي، نو دا به د دوی د حکومت لپاره څه عواقب ولري؟
کچیر طالبان د بشری حقوقو مسلې ته درناوی ونه کړي، نو د نړیوال ټولنې سره به په هیڅ ډول تعامل ونه شکړي، هیڅ کله به په رسمیت ونه شي پیژندلې. دوی به د نړیوال فشارونو سره مخ شي، او د دې ماتې او حتی لمنځه تلل به تضمین شي چې د نړیوال فشارونو له امله کېدای شي افغان ولس هم زیانمن شي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د تل په څیر ټولې هغه کړنې په کلکه غندي چې د بشری حقوقو د نړیوالو نورمونو او قوانینو په خلاف دي.
شکر الله مشکور د پخوانی جمهوری نظام پر مال د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند چې د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د شوی جګړو پر مال د اسیرانو سره د چلند او همدارنګه د قوانینو د نه پلي کېدو په اړه خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور وخت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست په زابل کې په زیات شمیر وسلې او مهمات نیولې چې پاکستان ته د قاچاق هڅه کېده. د زابل ولایت د استخباراتو ریاست لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوې خبر پاڼه کې دا شوې چې ځواکونه په شاجوی ولسوالۍ کې په ډیر شمیر وسلې او مهمات نیولې. دا وسلې او مهمات چې شمیر یې سلګونو ته رسیږي کڅوړو کې پوښل شوي او ښکاري چې د قاچاق لپاره چمتو شوي وي. اخو د امنیتي مسایلو یو شمیر شنونکي وایي پاکستان او د افغانستان نور ګاونډیو ته د وسلو قاچاق ډیر شوی دی. جزئیات د امید زیرمل په راپور کې.
په زابل ولایت کې د طالبانو استخباراتو خبر ورکړی چې په شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو عملیات کړي او په پایله کې په ډیر شمیر وسلې او مهمات نیولې دي. په دې اړه د استخباراتو ریاست علامه چې د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر عبدالحنان جابر نن ازادي راډیو ته رالیږلي پکې لیکل شوي، په دې وسلو کې دوه امریکایي M4 ټوپک، 243 بیلابیل ډوله توفنګچی، دوه شپنی دوربینونه، 13 کلاشینکوف، درې لیزر ټوپک، دوه امریکایي سکلان، درې کارملان او وڅلويخ زره وڅو د کلاشینکوف او کارملي مرمۍ شامل دي. خو په اعلامیه کې دا نه دي لیکل شوی چې په دې تړاو څوک نیول شوی او کنه، او تر خو دا یادونه هم نه ده شوی چې دومره زیات شمیر وسلې چیرې قاچاق کیدی. خو په زابل کې یوې بلې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کړ چې ازادي راډیو ته وویل، دا وسلې په یوې مازدا ډوله موټر کې ځای پر ځای شوې وې او پاکستان ته یې د قاچاق هڅه کیده. زابل د استخباراتو ریاست په خبر پاڼه کې هم دا لیکل شوی چې له دې وسلو سره یو مازدا ډوله موټر هم نیول شوی دی. واکتر طالبانو له رسیدو وروسته ډیر کله پاکستان او د افغانستان یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو ته د وسلو د قاچاق راپورونه خبریږي. همدا تېره اونۍ د خیبر پختونخوا پولیسو وویل له افغانستان او پاکستان ته قاچاق کیدونکي نږدې 1,000 مرمۍ چې په شاجورونو کې ځای پر ځای شوې وي نیولې. مخکې تر دې بیا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف امریکا غږ سره مرکه کې ویلي وو له متحده ایالاتو پاتې شوې وسلې چې پکې د شپې دوربینونه هم شامل دي د پاکستاني طالبانو یا TTP لاس ته لوېدلې دي. له خواجه آصف دا پوښتنه هم وشوه چې دا څنګه ممکن ده. هغې په ځواب کې ویلي وو دا له افغانستان او له ځینو نورو هیوادونو چې د یې نومونه وانخیستل پاکستان ته وړل شوي، خو د ده په خبره دا هیوادونه له پاکستان سره چندان ښې اړیکې نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس د وسلو د قاچاق مخه نیول شوي، خو د امنیتي مسایلو یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو په لیکو کې داسې ډلې شته چې د وسلو په قاچاق کې لاس لري. د امنیتي مسایلو کارپوه اسدالله ندیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان کله کله اعلان کوي چې د وسلو د قاچاق مخه نیولې او یا هم کسان یې نیولي. په ډیر احتمال دوی هغه ډلې نیسي چې د وسلو د قاچاقو د ډلو اصلي غړي نه دي. دا کار د دې لپاره کوي چې د وسلو قاچاق د څو ځانګړو او ځواکمنو ډلو سره پاتې شي.
ښاغلی ندیم دا هم وایي چې واکتر طالبانو له رسېدو وروسته پاکستان او د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو ته د وسلو قاچاق زیات شوی، ځکه د دله قوله په دې وسلو کې امریکایي هغه شته چې ګاونډیان هڅه کوي کاپی یې کړي. له دې وړاندې یو شمېر لویدیځو او امریکایي چارواکو هم اندېښنه ښودلې وه چې احتمالا په افغانستان کې له امریکا پاتې شوې وسلې د ترهګرو ډلو لاس ته ولویږي او یا یې هم یو شمېر هیوادونه لاسته راوړو هڅه وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وربشو سودان ته د سودان پلازمینه کې نن سارم جګړه روانه و چې د موضوع اکسل ملونه پاره ولیدي. پرون هم د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشه ځواکونو او عادي پاوسترمنز په وژونکو شخړو کې لږ تر لږه شپک 500 کسان وژل شوي او نږدې شپک 100 تنه نور ټپیان شوي دي. ځینو سازمانو او هیوادونو د شخړې له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل په دغه ریپورت کې واورئ.
نن د دویمې ورځې په مخه هم د هغو دوو رقیبو جنرالانو ترمنځ جګړې دوام لري چې د 2021 میلادي کال له کودتا وروسته په قدرت کې دي. دغه شخړو په نړیواله سطحه اندېښنې ولاړې کړې دي. د پلازمینې خرطوم له شمال چې ګڼمیشتې سیمې پکې دي، دغه ورځ د جنوب له ځینو برخو د سختو چاودنو او د وسلو د ډزو ژغونه اورېدل سوي دي. د فرانسې خبري اجنس لیکلي په همدې حال کې ټانکونه لارو سړکونو ته راووتل او جنگي جټ الوتکو په فضا کې شور جوړ کړی وو. په سودان کې دغه تاوتریخوالی نن سهار څو اونۍ وروسته له هغې سخت سو چې د پوځ مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد همدان دقلو ترمنځ چې د ملیشه او قومندان دی کړکیچ اوج ته ورسېد. لنجا پر دې ولاړ سو چې هڅه وسوه د چټک ملاتړ ځواکونه د منظم پوځ په تشکیلاتو کې مدغم سي، خو د قلوی مخالفت وکړ. دوی د اوسنۍ شخړې د پیل ملامتي پر یو او بل اچوي. د دقلو د چټک ملاتړ ځواکونه وایي چې دوی ولسمشرۍ ماڼۍ، د خرطوم هوایي ډګر او نور ستراتیژیکې ساحې نیولې دي. خو د سودان پوځ ټینګار کوي چې واک له دوی سره دی. پرون وخت د سودان هوایي ځواک له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې دننه پاتې سي، ځکه دوی د ملیشه ځواکونو چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي پر پوځي اډو هوایي حملې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی نن یکشنبه ویلي امریکا په سودان کې د تاوتریخوالي لوړې سطحې ته ژوره اندېښنه لري چې د لسګونو کسانو د مړینې سبب سوی. دغه چارواکي ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د دې جګړې د درېدو لپاره له هغو هیوادونو سره چې نفوذ لري خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم نن یک شنبه په ویلامیه کې ویلي په سودان کې روانو تحولاتو ته سخته اندېښنه لري او له دواړو لوریو څخه یې د اوربند غوښتنه کړې ده. د سودان طبي سازمان ویلي د بیګونه خلکو د خوندیتوب او د ټپیانو د درمنن لپاره دي سمدلاسه اوربند وسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دی برخه ته مو بیا هم خره غلاستویم. اول به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وړاندې شي.
واشنگتن پوسټ د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د سفر امنیتي قطعې د ځینو غړو د ترخه برخلیک په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې ډلې یو زیات شمیر غړي اوس په امریکا کې په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي. واشنگتن پوسټ د ځینو دغو کسانو ترخه برخلیک ته په اشاره لیکلي دوی په افغانستان کې له سی آی ای سره مرسته وکړه خو اوس په امریکا کې کړیږي. ورسپانې د تابش په نوم د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو د یو غړي کیسه راخیسته چې تمه یې درلوده امریکا ته په رسېدو د یوه اتل په څېر ترې هرکلی وشي، خو دمګړی په بالتیمور کې په یوه اپارتمان کې له خپلې اوکسیزې کورنۍ سره سخت وخت تېروي. ورسپانې لیکي تابش خپله پښه 2018 کال په یوه جګړه کې له لاسه ورکړه او اوس د درد له لاسه د شپې خوب نه لري. د سفر قطعې پوځي ډلې د افغان جګړې په لومړیو پړاوونو کې د سی آی ای لخوا تشکیل شوې چې د اطلاعاتو په راټولولو او د طالبانو او القاعدې په وړاندې بریدونو او همدارنګه نوی عملیاتو کې ترې کار اخیستل کېده. دغه قطعې د پرمختللو روزنو له ترلاسه کولو وروسته په 2009 میلادي کال کې د افغانستان په مخکینۍ اردو کې مدغمې شوې. ورسپانه زیاتوي کله چې جمهوریت سقوط وکړ دا صفر امنیتي قطعې وې چې د ناټو کسان او ملکي امریکایان له کورونو په ډیرو سختیو تر کابل هوایي ډګر ورسول. ځینې یې د امنیتي ځواکونو د کابل هوایي ډګر په چاودنه کې مړه او ټپیان هم شول. تابش ورسپانې ته ویلي فزیکي درد زغملی شي خو روحي درد یې له منځه وړي. ورسپانې د پناه غوښتونکو په منلو کې د امریکا بیوروکراسۍ او هم هغو ستونزو ته اشاره کړې چې دغه کسان د کډوالو په کمپونو کې ورسره مخ دي او د یوه تن له خولې لیکي کله کله غواړي خپل موټر په ډېرې چټکۍ له دیوال سره ووهي او دا حالت پای ته ورسوي. د جیمز ټاون خبرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. خبرونې لیکي په افغانستان کې د داعش پر ضد د طالبانو له پرله پسې عملیاتو سره سره دغه ډلې نه یوازې افغانستان بلکې د منځنۍ اسیا په هېوادونو کې هم خپل رسنیز فعالیت او جلب او جذب زیات کړی. د خبرونې په لیکنه له افغانستان منځنۍ آسیا ته د داعش وسلوالو د وراوښتو اندېښنه پر ځای ده. په مقاله کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او همدارنګه د تاجکستان د اسلامي غورځنګ د هغو کسانو یادونه شوې چې له داعش ډلې سره یوځای شوي دي. جیمز ټاون خبرونه لیکي داعش د بریدونو په زیاتولو سره غواړي د افغانستان او ګاونډیانو اړیکې خرابې کړي او په دې سربېره له افغانستانه د ډیپلوماتیکو ماموریتونو بهرنیو او کورنیو پانګوالو او خیریه مؤسسو ملاتړ لیرې وساتي. د اختر پر رسیدو سره یو شمیر کورنۍ وایي د خپل کورونو د بڼې بدلولو کوم پلان نه لري. د دوی په خبره د بیکاری او ګټې وټې د نشټوالي لامل د کور د تزئین یا ډیکور مالی توان نه لري. اخوا د کورونو د وسایل یو شمیر پلورونکي وایي د تیرو کلونو په پرتلای کاروبار له 50% کم شوی دی. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د کابل ښار اوسیدونکي امنه وایي پر ښځو د طالبانو د بندیزونو له امله ډیری هغه کورنۍ چې ښځې یې سرپرست وي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
په دا دوه وروستیو کلونو کې په عموم کې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. موږ وګورو زیاتره یعنی زموږ 90% نفوس د فقر لاندې ده. د جمهوریت په وخت کې یعنی کوه گزاره هم کېدله. موږ په اختر کې به د خپل د کالیو بندوبست د فرشونو توشکو په خو بندوبست کوو، خو اوس حتی د یو جوړه کالیو د جوړولو دپاره پیسې پیدا کول ډیر سخت دي.
د سګنی اختر پر رسیدو د کور وسایلو د پیرو پلور بازار هم ډیر تود نه دی. د پردې، توشکو، فرنیچر او د کور د لوښو هټیوال وایي چې د کورنیو د اقتصادي کچې ټیټوالی د دوی کارونه سخت زیانمن کړي دي. په کابل ښار کې د پردو پلورونکي وایسي وایي چې په خوا یې ډیری پیرودونکي ښځې وي، خو د ده په وینا اوس چې ډیرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي هم یې پیرودونکي کم شوي هم عاید.
بازار پردوي چیزا سره خانم ها است چون کی چیز شوقی است یعنی خانم ها زیاتر
د پردو او نورو شیانو بازار به په خوځو جوړو ځکه دا شوقی کارونه دی او خزي کور او ځای جوړولو ته ډیر علاقه لري. د کار وضعیت خنه د یو شمیر کسان شته او ځنې ولاړل. بي وزدي خلک به څه وکړي؟ په خوا به مو په میاشت یا تل لکه تر لاسه کولی، اوس درې نیم تر څلور نیم لکه تر لاسه کوو.
په کابل کې د فرنیچر او موبل د یو شرکت مسؤول مصور هاشمی چې کورنۍ له دیرشو کلونو راهیسې دا کاروبار پر مخ وړي وایي چې په تیرو کلونو کې به یې د روژې له لومړۍ ورځ څخه د فرنیچر جوړولو لپاره سفارشونه ترلاسه کول، خو سږ کال د دوی په کار کې 70% کمښت راغلی دی. نوموړی وایي
تقریبا سالی گذاشته فرمایشات زیاد بود، په تیرو کلونو کې ډیر فرمایشونه و، د روژې میاشتې له پیل څخه د روژې تر 15 فرمایشونه راتل، بیا به په 15 د روژې بند شول. څو فرمایشونو ته سمه رسېدنه وشي. خو سږ کال 80% کار کم شوی، ځکه د فرنیچر جوړول یو شوقي کار دی. څوک که پیسې ولري جوړوي، پرته له هغې خپل د کور مصرف پیدا کوي.
د اختر د دسترخوان ترتیبول په ځانګړو لوښو کې یو له هغو دودونو څخه دی چې د اختر د ورځو ښکلا زیاتوي. په کابل کې د کور د لوښو یو پلورونکی علي وایي، پخوا به د اختر په رارسېدو د لوښو د پیر او پلور بازار ګرم و، او هره ورځ به یې له 40 زیات لوښي پلورل، خو سږ کال یې بازار سوړ دی.
کسایی در دوران در جمهوریت پیسه داشتند، در دولت
کار هغه کسانو چې د جمهوریت په وخت کې پیسې درلودې، کار یې درلود، د کور سامانونه یې اخیستل، خو ډېری یې ولاړل او د کور سامانونه یې خرڅ کړل. ټول یې په کهنه فروشۍ کې دي، هغه هم په نیمه بیه. خو به مو له اختر نه مخکې په یوه ورځ 40-50 زره افغانیو لوښي خرڅول، خو اوس یوازې څو ورځې اختر ته پاتې دي. څوک د لوښو بیه هم نه پوښتي چې چاینکه یا پیاله په څو ده،
چند است، چایبر چند است، پیاله چند است.
د دغو کورنیو او پلورونکو په وینا سم اقتصاد خوښ ژوند او هوساینې ته زمینه برابروي، خو په دې دوو کلونو کې د اقتصادي کړکېچ له امله دوی تر ډېره خپلې خوښۍ او د ژوند هوساینې له لاسه ورکړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00-420-22-12-41-01.
اوس هم د تاسو ځینې پیغامونه درته خبرو.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو، سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت تم ساکلا ولسوالۍ خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېرې اوبه کښته دي. د لوړو مشرانو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ بند راوتړي او د ساکلا ډامبر جوړ کړي. ډېر خلک په ستړیا په حالات کې دي، ډېر ستړي دي. غنم شی نه کوي، اوبه پر 150-200 متره دي، شی نه په جوړېږي. یا د تاریاکور علاقې یا د دغه بندونه شیان وتړي. د خلکو ته وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم احمد رسول زابل ولایت نه زحمت تر کوم. ایا زر طالبان په نامه د طالبان نسخه ده پښتنه لرم چې تاسو د خود مکتوبونه بند کړی دی په شرح حجاب کې، او دیتم تر امر ثانی پورې واخی خیده. د امر ثانی خو معلوم نه ده چې دا تر اخرت ده تر څه وخت ده، او تاسو د خپلې ښځې په خارج کې یا په قطر، دوبۍ، پاکستان چې در ځای نومونه بې زه در واخلم، ستاسو لوڼې، ستاسو خوندې په پوهنتونونو په کالجو کې دي، نو تاسو د دې دپاره یو شرعي چې هغه د قرآن مطابق د حدیثو مطابق ما ته یو مسله وښیاست. او زه تاسو ته وایم چې تاسو حدود په خپلو قمندانانو یا په خپلو افرادو باندې جاري کړی نه ده، او دا مو خلکو باندې تواخس یو عادي کار یې کړی. تاسو په درو وی او پر غوم هم حدود نه دی جاری کړی، او نن په ځکه دې حدود جاری کړی دی. او زه دا پوښتنه د تاسو کوم، تواخس یو ما ته یو شرعي جواب راکړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو اکارو کار کوونکو ته موږ دغه پیغام دی د طالبان ته چې هیڅ د ولس لپاره دوی هیڅ کار کړی نه دی. د ولس په نامه چې څه شی راوځي هغه دوی خوري. په دې 40 کاله کې هم موږ ته نه یو مکتب جوړ سوی، نه اوس جوړ سوی. ته کوم حقوق د ښځو ورکړی دی؟ کوم زموږ حقوق هم ولا کرا کړی دی؟ تېر نظام هم ولا کرا کړی دی؟ نه ولاکه مکتب راپاله کړی، نه ولاکه په دې نظام کې نه مکتب نه شي. کوچنیان مې ټوله بې تعلیمه سوې، نجونې مې ټوله بې تعلیمه سول. همدا 40 کاله کېږي هم موږ نه یو مکتب درلودی، نه مو ځای درلودی، اوس هم نه لرو. دا زما پیغام نشر کړي دا مشران ته. دا څنګه شریعت دی چې د غټو خلکو د پاره نه دی او د غریبو د مسکین د پاره شریعت ستاندا؟ په پایله ډیره خراب څه ده دی مشران ته زما پیغام دی چې خپل پر نفر باید دوی دغه کنترول راوړي که دا رکن کیسې شروع دا عمارت به ځان ډیر ژر ړنګ شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال